دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سهار 8 بجې شوې دي پرونه خبرونه کې اوري چې د طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي چې د پاکستان په ورستۍ ناسته کې دوی ته د طالبان لخوا داسې وړاندیز نه دی شوی چې ګواکې که یو ملي متحد حکومت جوړ شي نو طالبان به اوربند وکړي. دا موضوع په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوري. او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه باید له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بریالیتوب نښه نه لیدل کیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې د بېلابېلو مسایلو په حق له نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لار ګڼي او که نه. او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله هلته او دلته کیږي باید په یو دوامداره تګلاره تبدیل شي او په دې موافقه وشوه. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو وړاندیز وکړ که چیرې پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدا تضمین کړي دوی اوربند ته چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. نورالحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویل چې بهرني ځواک ته نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دی وایي موږ د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته چې سفر کړی هغوی ته مو وویل چې موږ ولس تر اوسه د تاسو لپاره ځان سپر کړی او دې ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې یو کوچنی تیری هم وشي خو تاسو موږ سره پوځي مرسته وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفان د نوم او جغرافي په بدلون غواړي جنگ له جنوبه شمال ته وغځوي او د افغانستان شمالي ګاونډیو ته هم تروسي ګواښونه متوجه کړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د فرخوندې کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. د استناف محکمې په دې قضیه کې د څلورو ګرمو کسانو د مرګ سزا په شل کاله قید تبدیل کړه. د اجرائیه رئیس د وین مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د فرخندې د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه وکړه چې حکومت په نهایي محکمه کې موضوع جدي نیسي.
اجرائیه رئیس نن د شهید فرخندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخندې قضیه په جدي توګه څاري څېړي.
اجرائیه رئیس ان پرون د فرخوندې سره په لیدنه کې د فرخوندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخوندې قضیه په جدي توګه څاري. اوش کلنه فرخونده د کب د میاشتې په 28مه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر غوسه شو خلکو لخوا په ډېره بېرحمۍ سره په کابل کې وشل شوه. خو وروسته څرګنده شو چې هغه بې ګناه وه او د قران کریم د سوځولو نیت یې نه درلود. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بری ډیره کمه واقعي نښه تر سترګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمني، روسیا او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا ګواښ هم وکړ که چیرې جدي پریکړې ونه شي نو د خبرو ختمولو ته تیار دی. دی وایي موږ خو به تل د مذاکرو د میز شاته ناست نه یو. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشرې فدریکا موګرینی وویل توافق ته نږدې شوي یو خو که چیرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي فیصلې ونه شي موږ به کوم توافق ونه لرو. د ایران د بارونو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویل تر هغو چې ضروري وي توافق ته د رسیدو لپاره به دوی د مذاکرو د مستر شاه ناست وي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو خپور شوي غږیز پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن زواهری سره خپل ائتلاف څرګند کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام کراوالی تر اوسه نه دی تایید شوی. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربن اعلان کړ. دغه اوربن نن د یمن په وخت د ورځې په 11:09 نافذیږي او د روسیې د مبارکې میاشت تر پایه به دوام وکړي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن د بیړنۍ انساني مرستې درېیمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی او تقریبا د نیمایي سیمو خلک یې د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دي. له هغې نیټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي، په تیرو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي، 1,000,000 نور کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې 40 کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه درلود، دا 15 کلنې په عمر پرون مړ شو. سعود الفیصل د یو نا ایران شوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. هغه چې په 1915 کال کې بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی و، د تېر اپرېل میاشت تر پایه یې دغه دنده وچلوله او وروسته عادل الجوبیر په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر د هغه پر ځای وټاکل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي طالبانو دوی ته د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې د اوربان نه پیشنهاد نه دی کړی.
هدف هر مذاکره صلح امنیت، در قدم اول خشونت قطع شوه، مسائل مورد اختلاف روی میز بیایه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو په عین حال کې تجهیزاتو او مډرنو وسلو ته هم اړتیا لري. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش هم خطرناک بولي.
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډېر زیات خطرناک دي. دی له خاطر سره دوی بیا اندازه مسله دي، تروریستي بانټو پورې اړه لري.
د حج او اوقاف وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه بل ملکیت ترلاسه کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زرغږونه د ازادې راډیو د ډرامو نوې لړۍ خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې وروستۍ غونډې څخه د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو پیشنهاد وکړ که چیرې په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي دوی اوربند ته چمتو دي. په خبرو کې بیا د افغانستان د پلاوي یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغسې عبارت په غونډه کې سندې مطرح شوي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بېلابېلو مسایلو په هکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیلې سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یوه دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې دې هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ورباندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یوه باخبره پاکستاني چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله که چیرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنګ دروي. خو د افغان پلاوي غړي فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوی نه دي.
این اداره این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره است.
دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس تریبیون ورځپاڼه د خپلې منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نه وروسته به وشي ستانه شول.
د سلطان محمد سرور په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان پلاوی چې له طالبانو سره خبرې کړي وای په دې غونډه کې د طالبانو لخوا داسې پیشنهاد چې ګواکې د متحد ملي حکومت د جوړېدو په صورت کې به دا ډله اوربند وکړي نه دی مطرح شوی. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو د وسلوالو د ځپلو او د منځوړلو په مقصد مجهز او نظامي تجهیزات ته هم اړتیا لري. نور الحق علومی د هیواد شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي چې دیر له 1994 کال به د دولت د وسلوالو مخالفانو د محو کولو کال وسی. مجیب الرحمن حبیب زیپه له مزار شریف ریپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې موجوده ناامني د سرحدي کرښو هاخوا د مخدره توکو د قاچاقونکو او تورستانو لخوا کنټرول کیږي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي شمال زون ته په سفر کې ویلي دي چې د دولت مخالف وسلوالو له مرزونو هاخوا څخه حمایت کیږي او د دوی تروریستي برنامې هم له افغان خاورې بیرون په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي. علومي د افغان امنیتي ځواکونو سره د مجهزو جنگي تجهیزاتو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد له شمالي ګاونډیو څخه یې د نظامي تجهیزاتو او مرستې غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټوله معنا افغان امنیتي سرتیر د مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو د خاورې څخه د دفاع په مقصد نظامي تجهیزاتو ته اړتیا موجوده ده. د بهرنیو قوتونو حضور ته اړتیا نه لرو، خو د بهرنیو هیوادونو لخوا نظامي مرستو او تجهیزاتو ته مو اړتیا موجوده ده. دا مسله ما په خپل سفرونو کې ګاونډي هیوادونو ته مطرح کړې او ترې مې د مرستې غوښتنه
کړې.
هغه د شمال زون په نامنیو کې د مخدره توکو د قاچاقونکو لاس دخیل بولي او زیاتوي چې دا ډلې لکلک بیرونی حمایت څخه برخمنې دي. علومي زیاته کړه چې د دولت مخالف وسلوالو له جنوب څخه شمال ته د جنگ د جغرافیا او د نوم په بدلولو سره په هڅه کې دي ترڅو منځنۍ اسیا او شمالي ګاونډیو ته امنیتي تهدید ورپېښ کړي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې مخالفین په هڅه کې دي ترڅو د 1994 کال دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک وي، خو دا کال به دوی د له منځه تلو او نابودۍ سبب شي. وسلوال مخالفین په هڅه کې ترڅو د 1994 کال د دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي، خو دا کال به د دوی د نابودۍ او محوې سبب شي. موږ د وسلوالو د منځه تلو په مقصد هوایي عملیات هم پیل کړي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په وړاندې له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې پس له دې به د مخالفینو د سرکوب او له منځه وړلو په مقصد هوایي نظامي عملیات ترسره کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. علومي زیاته کړه چې دښمنان په هڅه کې دي ترڅو د افغانستان شمالي ګاونډیان د دوی د همتباره ځواکونو په جذب او استخدام سره تهدید کړي او د جنگ لمن یادو هیوادونو ته وغځوي. مجیب الرحمن حبیب زئی، مزار شریف.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وسیو تحولاتو په خاص توګه په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب خپاره کړي. اجمل انت مطبوعات لوستي.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دا یې د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللې. رسپانې وایي په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوی، په کابل کې په اړه خوشبیني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناقصو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شامل وي چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکي د اعتماد جوړونې د دې اقداماتو جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې وه، داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قوله وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوځ فشار یوه وسیله وه. ورځپاڼه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوځ چې د افغان طالبانو سره د خپل اغېز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغېز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه ده څرګنده چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازی د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبریال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی دا خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یوه جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر دا ډول خبرو اترو واک لري. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څېړونکي مرکز مشري کوي له خولې ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو دې خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کوه که نه، په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د اسلام آباد خبرې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لویه لیدنه بللې. ورځپاڼه وایي سره د دې چې دا خبرې اترې له یو څه نرمۍ سره ملې وي، خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسېدو په وړاندې ډېر خنډونه شته. د ګارډن برتانوي ورځپاڼې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په یوه لیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په اورمچي کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغونکي رول په اړه شکونه موجود وو. ورځپاڼې دې ټکي ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژه ماتي پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهاره پورې دوام وکړ. ورځپاڼې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللی، خو وایي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باوره دي. ورځپاڼه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړی ښایي ونه شي کولی افغانستان کې بشپړه سوله راولي، ځکه د ورځپاڼې په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړو یې د داعش له وسلوالې ډلې سره بیعت کړی.
د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش او طالبانو خطرناک ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې ډېر ژر دې دغه خلک بې وسلې کړي، ځکه چې خلک یې سخت په اندېښنه کې اچولي دي. په دې اړه مفصل رپورټ اورو چې سیفي الله استنګزي برابر کړی دی.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولی دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک له ژونده بې ځاره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عامو خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دله خاطر دوی بیا اندازه مسله دي، ثقيله سراګان لري، دیپوګان لري، دوی وابسته به بعض تروریستي بانټو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤول وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپلو منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیانمنېږي. په دې ولایت کې د بهرنیو پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیښې او ورپسې غبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال ورانکاره فعالیتونه کوي او اکثر زورونې د پخوانیو جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو عشر ټولوي.
حکمیت کی چې زړه وغواړي ټول حکمیت د دې کلاس کې فیصله چې د محکمې ویم دی کوي، خلک هم زوروي او شرم دی ټولې دال په نامه څه کارونه نام نشه رامنځته کوي دوی کوي.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې دغو غیر مسؤول وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي افغان چارواکي په خپله د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل که دغو غیر مسؤول وسلوال ترشا د شورا وکیل وزیر او لوی سیاستوالو لاس نوی کله به دومره خلک وشي زوروله
کله حکومت په دې کې شریک دي د خلکو ملاتړین چې دی هغه حکومتاران تاسو وګورئ چې په اوسنۍ شرایطو کې څومره غیر مسؤل کسان چې دي خامخا د یو چا سره ارتباط لري یا د سیاسون سره ارتباط لري یا د وکیلانو سره لري یا د لیډرانو سره لري یا د وزیرانو سره یعنې غیر مسؤل کسان بدون د یو قوي پشتیبانی نه شي کولی چې د ګروپونه حمایت وکړي.
د رپورټونو له مخې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینې والیان هم وسلوال کسان د افغان پوځیانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنیو کې ښکېل کیږي. اکثره خلک وایي په کومو سیمو کې چې غیر مسؤوله کسان فعاله دي حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه ښه کوي او دوی یې پرېښي چې په خپل سر واک وچلوي. د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د شمېر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود، خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یوه وروستۍ لسیزه کې د دغو ډلو ټپلو په له منځه وړلو کې پاتې راغلي امنیتي چارواکي داسې ځوابوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کلکه هڅه یې روانه کړې څو د وزیر نورالحق علومي د سل ورځني کاري پلان په مطابق لومړی دا ډلې وپیژني، بیا یې پر ضد اقدام وکړي.
برنامه صد روزه نخست وزیر امور داخله میز کې
د کورنۍ چارو وزیر په لومړیو سل ورځو کې دا خبره شامله ده چې د دغو غیر مسؤوله ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کومو سیمو کې فعال دي. لومړی به دا معلومات ټولوو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي. ښاغلی صدیقي وایي چې هره میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میله وسلې بیلابیلو سیمونه ټولیږي. عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرزیدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاوو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت او سولې په لار کې دا ستر خنډ له منځه لاړ شي.
هر څوک چې غیر مسؤلی وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي. زموږ پالیسی دا ده چې د افغانستان په ګټه نه دي، موږ یې طرفدار نه یو. موږ کوښښ کوو چې دا وسلې په هر شکل وي ټولې کو، ځکه دا په افغانستان کې سولې ته هم خطر دی، امنیت ته هم خطر دی.
د افغانستان نړیوال ملګري هم د ناقانونه وسلو زیرمې د امنیت لپاره جدي ګواښ بولي او له منځه وړل او ټولول یو پر ځای ګام. لوړپوړي امریکایي سناتور جان مکین کابل ته په خپل وروستي سفر کې په پروان کې د وسلو د یوې جیپو له منځه تلو ته په اشاره وویل، په هر ځای کې کنا قانون وسلې وي باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول کیږي.
I do know that any place where large caches of weapons are kept.
زه پوهیږم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري، باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي، پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي. که څه هم امنیتي چارواکي د ناقانونه وسلو ټولول او د غیر مسؤوله کسانو تعقیب خپل لومړیتوب یادوي، خوشته ځینې داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په له منځه وړلو خفګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو له منځه تلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حملې ونه شي.
امیدوار استیم چې حوادث همچنانی تکرار نشم.
هیلمن یو چې ورته حادثه تکرار نه شي، مجاهدین په بشپړ معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي. له افغان چارواکو سره د ناقانونه وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډوله فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وای. امنیتی اورګانونه د دغو وسلو د لمنځوړلو توان نه لري. یو پوزي کارپو باری آرس په دې اړه وویل،
دا څه نشي ویل کېدلای چې په افغانستان کې امنیتی ځواکونه د دغه تشکیلات او مصالحو کسانو او د هغو د مرکزونو څخه آګاهي ونه لري. که آګاهي ولري په دې معنا دی چې دولت داسې د ضعف په حالت کې دی چې نسي کولای چې دغو کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب ووایي، ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګي لري.
د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. رپورټونه له مخې غیر مسؤول وسلوال په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر فعال دي او د خلکو د زورونې ترڅنګ له ښځو او ماشومانو سره ډول ډول تاوتریخوالی کوي. له دې ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د ځپلو او د وسلو د ټولولو او له منځه وړلو په خاطر باید امنیتي ارګانونه پراخ او عملي کېدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د حج او اوقاف وزارت وی هڅې روان دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه نور جایداد ترلاسه کړي. د دې وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې مکې معظمې ته نږدې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت ارزښت څه باندې لس میلیونه ډالره ښودل شوی دی. چارواکي دا هم وایي هیڅوک د دې ملي ثروت پر سر شخصي معامله نشي کولی. په عین حال کې دې وزارت ځینې چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت باید دغه موضوع له ډیپلوماتیکو لارو اواره کړي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
که څه هم کعبې شریفي سره نږدې د افغانستان ملکیت له مادي او معنوي پلوه مهم ګڼل کېږي، خو سعودي عربستان تر اوسه افغانستان ته د دغه تخریب شوي ملکیت بدل نه دی ورکړی. راپورونه وایي احمد شاهي افغاني رباط چې د مکې شریفې په سل مترۍ کې د افغانستان ملکیت یوه پخوانۍ ودانۍ وه، د مکې شریفې د پراختیایي پلان د عملي کېدو په لړ کې ورانه شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایی الحق عابد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې سعودي عربستان د احمد شاهي افغاني رباط د تخریبولو بدیل ملکیت افغانستان ته ورکړي.
دا یوه ډېره ستره قضیه ده. افغانستان د دې لپاره په سعودي عربستان کې یو مدافع وکیل نیولی. ویل کېږي چې د دې ملکیت ارزښت له څلوېښتو څخه تر پنځوسو میلیونو ډالرو پورې دی. دا به محکمه فیصله کړي، یا به یې قیمت او یا به یې ځمکه افغان لوري ته ورکول کېږي، خو موږ غواړو چې په بدل کې یې یوه مناسبه ځمکه راکړل شي. له دې قضیې یو کال تیریږي او عربستان هم انکار نه کوي، ځکه چې دا د افغانستان یو تاریخي ساحه ده.
د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په سعودي عربستان کې درې ملکیتونه لرل چې یوې رباط افغاني احمد شاهي و چې د حرم شریف د نوي جومات تر نقشې لاندې راغې او تخریب شو. ویل کېږي چې رباط افغاني د یوې ودانۍ نوم دی چې 250 کاله د مخه د افغانستان د پاچا احمد شاه په لارښوونه کعبې ته نږدې د افغان حاجیانو د هوساینې لپاره جوړه شوې وه. رباط په عربي کې هغه ځای ته ویل کېږي چې حاجیان پکې هستوګن کېږي. د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان بل ملکیت چې څلور جریبه ځمکه ده د عربستان په جده کې پراته ده. ځینې راپورونه وایي چې ګواکې د حج او اوقافو د وزارت پخوانیو چارواکو رباط افغاني په ډېرو پیسو په سعودي عربستان پلورلی دی، خو اوس مهال د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د رباط افغاني د پلورلو په هکله هیڅ اقدام نه دی شوی. په عین وخت کې د دې وزارت پخواني چارواکي په دې نظر دي چې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې دغه مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د حج او اوقافو پخوانی وزیر محمد یوسف نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چون این موضوع کلان است، مثل که رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کلم اونجا باز
دا لوی موضوع ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی راغی او دا موضوع یې راپورته کړه، اوس په کار ده د یو شخص په ذریعه نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت دغې موضوع پسې شي، ځکه چې ښایي اوس مهال دا ملکیت په درې یا څلور سوه میلیونو ریال بدل شي. په کار ده چې جمهوري ریاست دغه موضوع تعقیب کړي سو سعودي د دې بدل ته اړ شي.
ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیتونو ورانول پر افغانستان یو اقتصادي گزار دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې او شمېر غړو د دې توافق په هکله خبرداری ورکړه او وویل چې د امریکا حکومت د تهران لخوا باید فریب ونخوري. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونۍ غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پلاوی مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقت ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلوی استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګاڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد. خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ډرامو نوې لړۍ خپرېږي، خو اوس د مهمو خبرونو لنډې سپام وکړئ. په پاکستان کې د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پرې راغلی دی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې توافق لور ته پرمختګ کوي، خو د خبرو د بری کم واقع نه خلیدل کیږي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرامی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر ټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. ملګرو ملتونو بیا په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړی دی. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې څلوېښت کاله یې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 15 کلنۍ په عمر مړ شو.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم د اسلم د اوسېدو د ځای د پیدا کېدو په لټه کې دی. اوس راځي په دې برخه کې واوري چې نسیم اسلم پیدا کوي سي او کنه.
کاشکی مو ژوندی راوستی وای. غریب مړ و او ستا چغې وې چې ومینیسی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
اسمه خراغ تا درود له کومه سره په ګوټه ګوټه څنګه ځان دې غوره ورسه.
خدای خیر زه موسه چې یو ته پورت شم نه کوبا غلغاته په یاد وي کومه نه یاد وتلې وي تا خټه کې شاته بزن پات کوم.
خدای داد څه شو سیدا دا خو لکه چې وو ډوب نه پوهېږم څه شو ام دا اوس دلته غټ غټ غږېده. خدای داد
دلته یو دې تیګه خواته نسیم شتا کلاړ
او هو دغه دی لکه مایی غوټی وهي تا خو ځان پټ کړی و
روژه کې اوبه راله تېرې نه شي خدای داده راځه کار نه در سره لرم
اوس به کار را سره نه لري یووله غټه مې شپږ زره افغانۍ راته تمامه
زه د یو سړي سره کار لرم هغه چې په دواړو کلي کې نوم راته بد کړه دا ټول دلاور خان په ما وکړه هسې خو یې نه پرېږدم خیر نسیمه په دې خبرو پسې مې ګرځه هغه دی قانون ورته جزا ورکړه
هو نسیمه جمیل ښه وایي وتللو اوبو پسې بیل مه اخله دلاور خان خپله جزا ولیده زه خوشحاله ژوند کوه هېڅ د نوم بد شوی نه دی ټول پوهېږي چې ښه هلک یې
ژوند دې راباندې حرام کړی چې ژوند دې پرې ارام نه کړم نه یې پرېږدم ورپسې یم
ګلالۍ لکه چې په پښو کې دې نوره دمه نشته لکه زرزر راځه
ښه وایې پلوشې په پښو کې مې رښتیا دمه نشته پیشله مې ته ناوخته ویښ شو د هماغه سهار لسو بجو نه وږیم
ځه ورځ نیمایي ده تر څو بېرته کور ته ځو ورځ به تللې وي
بس توکل په خدای لوږه به مې هېره شي اوهو دا خو نن ګودر ته هېڅوک نه دی راغلی
روژه ده نو څوک یو وخت څوک بل وخت راځي راځه بې کاره نه پاتې کېږو وینې څومره صابره شنه شوي در ټوله وایې
هو دا دی ما پلو ورته رالوی که دا دی دې خوا هم شته ښه پیرکي به ترې پاخه کړو د تروکو پیرکي مې د مور جیل خوښېږي
ای ګلالۍ رانه هېر وو سترګې ته روښانه
څه شوي څوک
نسیم یادوم ګلالۍ ولې دې داسې رنګ وتښتېده وایم ښه شو چې له بنده خلاص شو
ښه د مور او پلار دې سترګې روښانه وي
خیر دی نو اوس خو یې دومره بده مه منه
دې نه چې هېڅ له بنده نه خلاصېدی ښه به و
څه داسې مه وایه ګلالۍ دا نو بیا ډېره بده خبره ده
څنګه ونه وایم له بند نه چې را خلاص شوی دښمني ته یې ملا تړلې
څه دښمني ته ته خو د یوه نوم هم نه اخلې نسیم غواړې د سم او دلاور خان سره دښمني وکړي
هو هغه خبر شوی چې زموږ له کوژدې نه مخکې اسلم زما په سر کور کې جنګونه کړي
ښه یعنی خبر شوی چې ته اسلم بوختې
هو او بل دا چې وایي دلاور خان مې قصده په ما د غله نوم کېښود
خیر دی ګلالۍ زړه ورته مه خوره څه نشي کولی ته راشه دې خوا دلته څومره هر رنګ سابه دي
څه وکړم پلوشې ډېره خفه یم هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم
ګلالۍ راځه چې منګي ډکو زه به نور ناوخته دی هسې نه چې د پیرکیو پخولو ته وخت راته پاتې نه شي
ښه دی مام پلو غوچه کوي دومره سابه بس دي
او ګلالۍ دې ته اندېښنه مه کوه چې نسیم به د دلاور او زوی سره یې دښمني وکړي
خدای دې وکړي چې همداسې وي پلوشې که نه زما رنګه به مور سره بده شي
بس بس تمزه چیګه شه منګې ډک شول
بس دی دی نسیم مورې نور دی دا جارو بس که زای پاک شو لرشه چه دی روژه که را باندی تاوان نشه دیر کار مکوه
دی نسیم پلارا پویگم چه لوبا لداریگی خو خر روشه دا الله دی عجر را کی
کلا خدای صبح دارو لری نو دی بنده لوبا لهم داریگی او بیا پا دی روژه که
خیر یوسی فرش خو تا وار که دا بالښت تکیه وکه دا دا رسی دیوال گرم دی لیگ مخی دلتا المر و
که خیر یوسی ده نسیم موره هری خواته می چی پا مارام خو نه اولی
ولی چه شوی؟
ده نسیم حق ملگره خیم چی جمال نمیگی
خواه چی کلی زش ووایا
دیری اندخمن کرایم نسیم بیخیل چه تیوه تلای
خو خدایا خیر کې سی کلی
جمال ډیر اندېښمنو ویل نسیم غواړي چې په یو ډول له دلاور خان نه او یا یې له زوی اسلام خان نه غچ واخلي.
دلاور خان خو بندي دی او د زوی غریبي د مړې او ژوندي درک نسته، پرېږې ده غچ به څنګه واخلي.
داسې مه وایه، نسیم زوی دې ډېر بې سترګو شوی. جمال ویل دا چې وخت نا وخت ګرځي د دلاور زوی اسلام لټوي.
وای خاورې مې په سر شوې، دا څه وایې؟ ما خو ویل چې تشې خبرې به وي، نو د دلاور سره څنګه دښمني کوي؟
ای چا ته ووایې نو؟ ما ویل چې نسیم له بنده را خلاصو څنګه غلی دی، هیڅ هم نه وایي.
د نسیم پلاره، روژه ماتې ته لږ وخت پاته دی، چې کور ته راغی ورسره خبرې به وکړو او پوه به کړو.
زه یې هم راتګ ته په تمه یم، خدا دی اوس به د ماښامه زنونه کوي خو نسیم لا نه ښکاري.
زه به دسترخوان اوارکم تر هغو به راسي. خدای دې په خپله پناه کې وساتي زویه.
نسیمه، زه هېڅ نه پوهېږم چې ستا په سر کې مغزه شته او که نه. وایم پرېږده د دې خبرو سره.
پرېکه پرېکه، هغه دی اسلام دی را روان دی. نسیمه زه خو ګوره چې ډېر رانی ونه کې.
یوازې سایل کوه.
زه هسې هم نه درسره ځم، بیا درته وایم. ګوره چې ډېر ژوبل نه کې.
نه نه، پسې پسې خبرې به ورسره وکړم.
ودرېږه جمال، مه راځه، را نږدې شو.
ای اسلام، آخر مې پیدا کړې، ډېر در پسې ستړی شوم.
اے ودرېږه،
څوک یې؟ څه وایې؟
همدا د دښمن د آخري شیبه ده، تباه کوم دې.
ومې پېژندې چې نسیمه ته ما تباه کړې؟
څه کوې نسیمه؟ خوشې کړه، خوشې خوشې کړه.
وژنه مې دا بې غیرت ما ته کنجال جوړوي.
ما سره څه دښمني لرې؟
اسلامه ته خو یې خوشې کړه کنه. ای خیر خو تاسو سیل کوئ؟ هغه دې پولیسان راغلل.
پولیس پرېږده، اوس به یې کلمې درته را وباسم.
ته دومره تکړه چې ما په چاقو وهي؟
خوشې کړه چاقو.
نه یې خوشې کوم، چې دې را اخیستې مې نه یې درته پرېږده.
خوشې کړه.
اسلامه، وتښتی دی ناسوانه. نسیمه، د خوی د زړه خواته وهلی. راشي وخبکو.
ودرېږه، ودرېږه، وایم ودرېږه، ودرېږه، وایم پورته کړه لاسونه.
کاکا ودرېده، بابا له ښځې په چوکو وهله.
پورته یې کوي موټر ته. ای دوو بیا تختی ما
صاحب بند شو دی خورا شی
علی نیسی تختی بوده که موتتا چی رو تون تای بوده
وی نیسی نسی ما سرگی با پرتاو
وی نیسی نروانی دی
سوش
با آه آه تو چر تروانی تونو میگی تن
جمالیو
تا مخیشا موتتا ولی کانو موتر سکلی موتر تواچو یالی
نسیما
جمالا،
نسیما
جمالا،
نسیما آسما دادی سوگ آسما.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سل شپږمه برخه واورېده. اوس د ډرامې اړوند ژوندی بحث دی چې زه یوسف صدرانی کوربه یم. محترم اوریدونکو، لکه تاسې چې د اونۍ سوال اوریدلی، نن په دې موضوع خبرې کوو چې که څوک د چا له جرمه خبر وي، د هغې دویم کس مسؤلیت د قانون په وړاندې څه دی، او هغه کس باید مخکې له دې چې لومړی کس جرم ترسره کړي څه اقدام وکړي. په خپرونه کې راسره د کابل پوهنتون د حقوقو استاد امان الله احمدزی دی، تر څو دا موضوع د قانون له مخې وڅېړي. ښاغلی احمدزی، صاحب ستړي مشي، خوشحاله چې تاسو په خپرونه کې لرو.
مننه زم تاسو ته د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سهار مو پخیر.
مهرباني، خیر اوسې. خوږ اوریدونکو، تاسو که د همداسې پیښو شاهد وی، څه کوئ؟ خپل نظر یا پوښتنه مو راسره په 0999 203 1540 او بله شمېره 0928 225 55 شمېرو شریکولی شئ. ښاغلی احمدزی صاحب، په جرم کې د شرکت او مرستې په موضوع خبرې کوو. څه وخت څوک د یو جرم شریک ګڼل کیږي؟
څو موضوع باید سره بیل شي. یو دا چې اتفاق په جرم کې ده،
او بل شراکت په جرم کې ده. مخکې له دننه چې جرم ترسره کیږي کې او څوک موافقه کوي د یو جرم ترسره کیدلو کې دوته وي متفق په جرم کې ده، دغه حالت وي اتفاق په جرم. اتفاق په جرم دام د قانون له مخې جرم ده، په خپله جزا لري. مخکې له دننه جرم ترسره شوی کې او څوک اتفاق کوي، څوک سره کینی او په د تصمیم په نتیجه رسیږي چې یو څوک ووژني او یا بل جرم ترسره کړي، دا په خپله جرم ده. او د ده ګډون کوونکي چا چې موافقه کړې وو باید اطلاع ورکړي موظفو مراجعو ته، که اطلاع ورنه کړي دا یې مسؤول ګڼل کیږي. بله موضوع دا ده چې د جرم نه وروسته یو څوک بیا شریک ګڼل کیږي، نه متفق. کله چې جرم ترسره کیږي په ده کې بر علاوه د هغه څوک نه چې مستقیما عمل ترسره کوي او فایل ورته ویل کیږي، یو بل څوک هم پکې ښکیل ده چې هغه ته شریک د جرم ویل کیږي. د موږ د جزا قانون له مخې شراکت په جرم او د هغه حالتونه مشخص سوي دي چې د هغه له جملې نه تحریک یا تشویق په جرم نه کې یو څوک بل څوک تحریک کوي، تشویق کوي چې یو جرم ترسره کوي، او د ده د تشویق او تحریک له امله هغه جرم ترسره کوي، دی خپله دغه شریک ګڼل کیږي، باوجود د ده څه عملا هغه فعل ده سره نه ده ترسره کړی. بل حالت دا ده که یو څوک د بل چا لپاره جرمي وسایل آماده کړي، یعنی سلا ورته آماده کړي، اطلاعات ورته ورکړي، یا امنیت وساتي چې
تر څو دا جرم واقع شي،
دا سړی هم شریک ګڼل کیږي. کیدای شي چې دی عملا د جرم په صحنه کې موجود ونه اوسیږي. او بل حالت دا ده چې جرم په صحنه کې دا کس کیدای شي حاضر اوسیږي، او جرم ته ځینې د سهولتونه آماده کړي چې د سهولتونو له عمله او یا د عمل له مخې هغه جرم ترسره سي، یعنی د جرم یو مادي اړخ ترسره کړی. مثلا کیدای چې هغه کس چې وژل کیږي، څنګه چې په ډرامه کې وکتل، کیدای چې دا هغه کلک ونیسي، کیدای شي چې یو په بوکس وایي بل په چاقو وایي، دا هم شریک ګڼل کیږي چې عملا هغه مادي عنصر دی ورسره ترسره.
بلې استاد، که څوک مرسته هم ونه کړي، تشویق هم نه کړي، اما د جرم نه خبر وي او چا ته څه ونه وایي، په دې وخت کې څنګه؟
دا درېیمه موضوع ده چې د اتفاق او د شراکت نه وروسته بله موضوع اطلاع د جرم ده. د قانون له مخې او بخصوص د موږ نوی جزایي اجراات قانون له مخې چې په 1993 کال کې نافذ شوی، د دې قانون له مخې ټول اتباع مکلفیت لري چې کله د یو جرم څخه دوی معلومات پیدا کړي، موظف مراجعو ته باید اطلاع ورکړي.
خیر سه، مونږ یو اوریدونکی هم لرو، زمونږ همیشنی اوریدونکی قاری سه پښتون زمونږ سره په لیکه کې دی. پښتون سه،
کوم استاد سم مل مت احمد صاحب سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې کوم کې یو ډېر سم موضوع مو ټاکلې ده. محترم زران صاحب، او بیا هم چې بعض وخت په بعض موارد کې داسې پېښې کیږي، خو په شرط دې چې قانون حاکم او په شرط دې چې سپاره شي داسې کسان. زما په نظر شش په ګرامې کې دا خبر راغله چې جمال او نسیم مو اسلم، یعنی زما په نظر جمال هم په جرم کې شریک دی، ولې یو قتل چې دی یا یو جرم چې دی مستقیم دی یا غیر مستقیم دی؟ که جمال مستقیما په شریک دی نو صاحب مېلوتین پوښتنه دا ده، دا د قانون اګاهي باید څوک ورکړي؟ ولې خلکو اوس په اګاهي په دې خبرو نه پوهېږي؟ دا قانون اګاهي باید څوک ودي خلکو ته ورکړي چې جرم یا مستقیم دی یا غیر مستقیم؟
او مهرباني درته وایي استاد، مهرباني استاد محترم، سوال تاسو اوریدم.
زه غواړم چې د ورور ته هم چې خبرونه تر پایه پورې تعقیب کړي. دا محترم ورور ته چې د لپاره چې موږ بس نور اړخونه هم لري، اطلاع صرف په دمانانه چې هر څوک باید مکلفیت لري او نور اړخونه هم لري، کېدای شي اطلاع ځینې وختونه کې اطلاع خپله جرم ګڼل کیږي، نو دغه حالتونه باید تفکیک شي. ډېر ښه موضوع ته موږ ورور اشاره وکړله چې آگاهي څوک ورکړي د قانون نه. د موږ په جزا قانون کې دا اصل شتون لري، او دا یو حقوقي اصل ده، عمومي اصل ده چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. څوک نشي کولای چې وایي زه له قانون نه هم خبر. اصل کې د خپلو اتباعو او د خلکو مکلفیت دا ده چې قانون نه ځان خبر کړي او پوهېږي چې د کوم قانون چتر لاندې دوی ژوند کوي. خو دلته دولت د سہولتونو په خاطر د دې لپاره چې دغه آگاهی تر سره شي، د دې لپاره چې قانون حاکمیت عمومي او ډیر پلی شي، نو ځکه دولت ځینې مشخص ارګانونه چې هغه عدلي وزارت د چې د نشر له طریقه په رسمي جریده کې قانون نشري او خلکو په لاس کې دا قانون ګدي له څو پرڅدو خبر شي، د دې په څنګ کې نور مدني ټولنې او دغه جملې څخه رسنې د دند لري لکه تاسو ډیر ښه خبرونه لري، دغه ډیر کولای شي چې نقش او رول ولوبوي چې څنګه آگاهی خلکو ته ورکړل شي، او په پوهنتونونو کې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې په بخصوص په ممالک کې چې هلته د سواد کچه ټیټه ده، هلته خبره ده چې دغه له طریق مدني ټولنو له طریقه هم آگاهی ورکړل شي.
ډېره زیاته مهرباني قاری صاحب، پښتون اتمن جواب واخیسته چې د قانون څخه نه خبري معذرت نه ګڼل کیږي. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه دړي کنی ولي؟ بله په موضوع خبر نه ورور خاوردون کې اړیکه مشله ده، د بل تماس په طرف سو مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بله بله د ازادي رادیو سره تاسو تماس وصل دی، مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم دې چه دی، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مولوی صاحب راغیم د مزن کابل نه تماس نیولې.
په خیر راغلی مولوی صاحب، څه به ویل غواړي؟ مهرباني موضوع اتمن اوري تاسو.
ماشاءالله ډېر ښه پروګرام هم نیولی دی، او دا د عبرت دپاره چې څوک اوري انشاءالله عبرت به ترې دي، ځکه چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې محرک اصلي د جرم آیا دا هم شریک د جرم ګڼلی کېږي او که نه. نو دلته وضاحت پیدا کېږي، یو شی بل دی چې یو اصلاح د جرم ده، او یو داسې چې یو سړی مرتکب د جرم کېږي، او قانون کې څه وضاحت د دې په باره کې شته چې عام خلق آیا هغه دزګیرولی شي، اجرات شي کولی، د دې مجرم په باره کې څو پولیس راځي او څو خلک راځي، که عام خلق اجراات نه دي که غیر قانوني دي؟ د مېلمنه مې دغه
او مهرباني استاد درته وایي، استاد مهرباني تاسو سوال واخیستم.
ډېر ښه موضوع ته مولوی صاحب اشاره وکړله چې عام خلک صرف دغومره اجرات کولی شي چې دغه مسؤولو معذفینو ته دی تسلیم کړي، نور غچ اخیستنه جزا ورکونه د دولت حق ده او مسؤلیت ده، نور خلک نشي کولی چې جزا ورکړي مجرم ته، په هغه صورت کې بیا دوی پخپله مجرم ګڼل کېږي. یعنی دوی دغومره کولی شي جرمنه مخنیوی وکړي او مربوطه مراجعو ته اطلاع ورکړي او مجرم ونیسي او هغه ته تسلیم کړي.
او مهرباني او شواهد جمع کی ترڅو؟
نه نه، شواهد جمع کول د دوی دند نه ده، متاسفانه موږ تاسو په اور
شواهد ولري بهتره به وي چې امنیتي ارګانون ته
هدف د ما مادي آثار دي، کله چې جرم تر سره کیږي مادي آثار ارته پرته ای کې دیسی سلا پرته ای کې دیسی ته مقتول په یو خاص وضعیت کې پروتي، نو خبره ده چې خلک د تلاس ور نه وړي. متاسفانه موږ تاسو په مملکت کې دغه وسایل دومره پرمختللی نه ده چې بیا پولیس او جنايي او عدلي قضایي ارګانونه اوسې کولای چې لغو پر چې دغه اسناد لاس پکې ولګي او د لمنځه لاړ شي، بیا جرم ثابت دل بیا مشکل ده. خو خبره ده چې دوی د جرم په صحنه کې مداخله ونه کړي، دومره وکړي چې د مجرم د فرار څخه مخنیوي وکړي او د مسؤولو مراجعو ته تسلیم.
مهرباني استاد، یو بل اوریدونکي د اخلاقي په نوم له هلمند نه زموږ سره اړیکه نیولې، مهرباني.
دا ګران چې د اشرف غني سمزداره پښتنه لري چې معنا د په کاري ولایت کې او پرموز مې ورور دا د یو بچی باندې او معنا انور خاله ګراوري او پر غریب خل باندې او دا د یو پر بوت د ملکان روپي ټولې او دا غیر د معنا تر جر تر جر تر سره.
بله اخلاقي صاحب، مونږ نن په دې موضوع خبرې نه کوو، بلکې په یو ټولنیزو اجتماعي موضوعاتو خبرې کوو. ان شاء الله تاسو نظر په نور خبرونه کې شریکو، مونږ دوه ساعته نور ژوندې خبرونه لرو. یو بل اوریدونکو په طرف زو مهرباني چې تاسو مونږ سره اړیکې نیسئ، خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای اړیکې نیولې؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دی؟ او څه به ویل غواړې؟ مهرباني.
هغه دا ما تا ډرامه چې ما واورې نو دې کې دا سیم ماته ملامت کړه، کې ځکه چې به واکه کو چې زه زما زتا کو خپل نه سیم نه کوم چې په خپل حال کې په دې سره چې وسیږي و څو چې نه پرې زما خپل حال کې نه کوم چې نو دا جرم جرم کې ساجي کاپل.
یعنی باید ځان آرام ونیسي څنګه کله چې د جنگ
لپاره وران دي؟ یا نو غواړي چې درالو ته ورسي، خپل غواړي درالو ته ورسي، دا څنګه چې غواړي درالو ورسي دا خلک نه کوم.
د ډرامې په اړه ستاسو نظر او مهرباني. خیر اوسې شیرنغه، مونږ وخت بل اوریدونکي هم مخلو. مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بله بله، زمونږ غواړي.
خبرم
مهربانی زند معرفی کړه.
سلام علیکم زدران صدر لوګر ولات ام اکرام.
وعلیکم السلام اکرم جان سړی مشه مهربانی
یم په خدمت له ملمانه زاد اورو چې چیرته دغه کس ته د جر مستقیمان شرکت نه لري او غیر مستقیمان لري نو د دې په شریعت کوم د شریعت کې د مجرم پیژندل کیږي او
یعنی غیر مستقیم څنګه
لکه دا اطلاع لري کنه اطلاع لري په جرم باندې خو نور په جرم کې مستقیمان دی هغه شرکت نه لري شریعت کې اسلامي شریعت من نگاهه د مجرم پیژندل کیږي او کله پیژندل کیږي
په دې اړه تقریبا دوه اونۍ مخکې مونږ د دینی عالم سره خبرې درلودلې هغه ویلې چې دا غیبت نه ګڼل کیږي بلکې بهتره ده چې څوک خبر شي یعنی دا موضوع کې چې کله جرم واقع کیږي که څوک خبروي دا غیبت نه ده او که استاد هم خبرې درلودي اتمن درته وایي بل اوردونکو په طرف زو مهرباني بله زمونږ سره تاسو اړیکه وصل ده مهرباني خبرې وکړي بله بله مهرباني خبرې وکړي تاسو اړیکه وصل ده مهرباني وعليكم خیر اوسې مهرباني زاند معرفي کړه څه ویل غواړي او مهرباني موضوع ته راشه د خبرونې وخت کم دی مهرباني
دا موضوع چې
خبره ده او ورته خبر نه زمونږ د خبرونې وخت کم دی خیر اوسې خبرونه واوره ان شاء الله پويږي مونږ ته ګڼو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ شمیرې لري غږیز پیغامونه هم پریخي دي او ستاسو د دوی نظرونه اورو
زما نظر دا ده چې نسیم په باره کې باید جمال اول د نسیم مور او پلار او د ده نږدې اقاربو ته خبر ورکړي او د هغې نه وروسته د قانون دپاره د پولیسو ته باید نږدې سر معمولیت ته خبر ورکړي په دې شرط چې پولیس عادل وي نو اوله بهترینه نظریه دا ده چې خپل فامیل او رشته داران باید خبر شي تر څو چې د مخنیوی د دې پېښې واقعات وشي
زه عبدالولي همت یم د خوب ولایت څخه خبرې کوم چې هر څوک باید داسې سوچ وکړي د فکر وکړي هر څوک باید د ژمې څخه دا هغه واخلي تنګ واخلي زه به لومړی نه باید سوچ وکړي لومړی نه باید فکر وکړي ځکه چې یو کس نه فره نه ورشي چې دا په چکو باندې سړی ووهه او هغه وایي چې د پولیس را روان وه که دا د مخکې مو حوصله کړې وه سوچ یې کړی وه فکر کړی وه دی به نن داسې پیسې سره نه مخامخ کېده هر څوک باید د ژمې څخه داسې دا تنګ واخلي او دا حق ورته واخلي
او مهرباني اوریدونکو ویل چې باید احتیاط وکړي بل ویل چې لمړی باید فامیل خبر شي مهرباني استاد
زه غواړم چې دغه موضوع باندې لږ څه نور هم وغږیږم د جرم د اطلاع پاک خو مخکې له دنه د ورور څه کرام چې ویلې چې دا فقهي او شرعي بڼه لري کنه د اوریدونکو د معلوماتو لپاره زه باید وایم چې موږ جزا قانون کاملا د فقه څخه اخیستل شوی ډیری برخې د حنفي فقه نه اخیستل شوی دا کاملا فقهي بڼه لري او شرعي بڼه لري څوک د جرم نه مطلع اوسيږي او هغه خبر نه ورکي موظف مراجع ته د خپل جرم ګڼل کیږي د شراکت په جرم نه ده د اطلاع پاک لا پاسل کې ټول ادب او قانون وایي چې دوی باید د جرم نه کله چې خبريږي باید اطلاع ورکړي موظف مراجع ته خو په دې کې ځینې نور موارد ته استثناء دي یعنی یو څوک د خپل د اقارب د جرم څخه مکلفیت نه لري چې اطلاع ورکړي د اقارب څخه مکلفیت نه لري ګټ دغه موضوع د موږ په مخکینی موقت اجرات قانون کې په واضح توګه درج شوی او په وسنی قانون کې مشخص توګه نه درج شوی خو په غیر مستقیم توګه کله چې شهادت حق د امتناع حق کله چې اقارب ته ورکول کیږي اطلاع خپل پولا طریقه موږ کولای شو چې اطلاع حق هم دوته ورکول شوی چې امتناع وکړي کله چې دوی د اقارب موضوع په څنګ کې موږ د افغانستان د باندنی او د داخلي امنیت په ضد د جرایمو د قانون په اساس هلته ښودل شوی چې اقارب دغه مکلفیت نه لري چې دغه جرایمو څخه اطلاع ورکړي نو دغه څو قانونو له مخې موږ کولای شو چې د اقاربو د جرایمو څخه مکلفیت څوک نه لري چې اطلاع ورکړي خو په څنګ کې د بل موضوع د اطلاع پاک لده ده چې که یو څوک پیږي چې یو جرم نه ده واقع شوی دی په دروغه توګه اطلاع ورکړي دا هم د افغانستان د جزا قانون د 318 ماده له مخې د جرم ګڼل کیږي او جزا ورته ټاکل شوی یعنی که څوک مطلقه توګه اطلاع ولري باید اطلاع ورکړي ځکه چې که اطلاع ورنکړي بیا هم جرم ده او که اطلاع نه لري په دروغه توګه موږ ګورو چې په ځینو موردو کې د اطلاع څخه سوء استفاده کیږي یو څوک خپل دښمن یو بل څوک سره رقابت لري نو هغه په دروغه توګه اطلاع ورکوي او هغه بندي کیږي او کېدی جزا ورباندې تطبیق شي دغه اطلاع هم چې په دروغه توګه شوې ده دا هم جرم دی موږ په قانون کې جرم ښودل شوی
یعنی اطلاع باید دقیقه وي که چیرې
بل اطلاع دقیق اوسی که څوک په دروغه توګه اطلاع ورکړي د یو جرم څخه دا پخپله جرم ده او هغه د تعقیب وړ ګرځي. بله موضوع زه فکر کوم چې په اطلاع کې موږ کشفي مراجعو ته دا ډېر مهمه خبره ده چې د کشفي د هنر او د جرایمو د تعقیب د هنر له مخې زین وختونه داسې کېږي چې سازمان یافته مجرمین داسې کوي چې د یو وړوکي جرم څخه عدلی او کشفی مراجعو ته اطلاع ورکړي چې هغوی هلته بوخت کړي او د دوی هدف دا ده چې یو لوی جرم ترسره کړي. او دا د موږ تاسو په اوسني وضعیت په افغانستان په وضعیت کې ډېر مطابقت لري.
چیرې څوک اطلاع ورکوي حکومت ته د هغه کس هغه هویت باید څومره محفوظ وساتل شي؟
دقیقا د موږ د اجراتو په قانون کې د شاهد د هویت په اکله دا ښودل شوی چې د ده هویت باید محفوظ اوسیږي. بیا د مطالعې په اکله چې نه ده ښودل شوی خو دا حکم زه فکر کوم چې د مطالعې په اکله هم تطبیق مومي، یعنی کولی سي چې د ده شهرت هلته باید محفوظ اوسیږي او چاته ونه ښودل سي.
ډېره زیاته مهرباني استاد، ستاسو سره بس خوند وکړو. د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکې ونیولې. درنو اوریدونکو، تاسې د دوشنبې په ورځ د ماسپښین د 2:30 بجې څخه وروسته زموږ دا ډرامه هر وخت اوریدلی شئ. راتلونکې اونۍ 101 خدا نو د خبرونه دلته پایت رسیږي چې ما یوسف زدران وړاندې کړه. بل خبرونه د فراګ لستټیو سید سامي عباس وړاندې کوي. تاسو ورسره اوسې خبری مطالب لري کول شي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره ته مونږ ته غږیز پیغامونه هم پر